په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپیدا خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي په همدې خپرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خپرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دیني بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسی جرګه غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د اورزګان د گیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ د مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی په دې اړه د وکیلانو لاندېښنو ورسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي شوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدماتو کارکونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقاً ما به تعداد 69 قضیه به مظنونیت 68 مظنون و به ترتیب به تعداد 72 قضیه به مظنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز ادلیه قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دن قرار داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیاته کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چنن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او پا نشه ده روش ده کسانو ده زیادوالی پا اره ده نشی موادو سره ده مبارزی وزیر خپلی استجوابی غوندی تا او رو غشته و. د بغلان د امي روغتي ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستيال عبدالعالم غفارین ازادي راډیو ته چې دا مواد تیر څو میاشتو په دې خوا د دوی د مسولین لخوا راټول سی وو. نو موږ زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل راټولول ته به ادامه ورکړي او عاملین به هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یو ښوونځي 18 نجونې مسمومې شوې. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یو ښوونځي کې شوې. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یو ښوونځي کې 26 نجونې مسمومې شوې وې. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولې چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټ پالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرې ته وینا کې وویل بنسټ پالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کانګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایف په خپل هوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د د پخواني جمهور رئیس قرمان بیگ باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور اتری تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي په خپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نو وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرنس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړې او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولی. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پوښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې د غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې پاړتیا او احمد پوشوي خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی azadiradio.com. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي، تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو او خپله برخه اخلي. خپل کسان کاغه مسلکي که مسلکي نه فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د هلمند د بشري حقونو صاحبي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه است شتون لري په امنیتي او کشفي ارګانونو په هلمند ولایت کې باندې سوره د کوچمو متهمینو سره موږ مصاحبه کړې دي.
د امریکا پیژندل سوی سندرغاړي لیډي ګاګا په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خبرونې کې ووري. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیه رسولي سره خبرې سوي چې په بهر کې زیږیدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څیړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د برتانی ول لپاره لا هم پوزي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې پرز د وسلوال طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورونې چارو او دفاع وزارتونو د یک شنبې پرز ویلي و چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوال طالبانو یمګان ولسوالی ونیوله اوس څونوري ولسوالی له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د یوې جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کېده. کیران او منجان هم د غسی بهارک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دي. هر شی به ممکن په دغه ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکه ته ورغله له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر تشداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغو عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوې ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والي مازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې باندې لس کسانو وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او څلور تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. والي دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه سوه.
ولی عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالۍ ولی لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو په بدخشان او غرنی ولایت دا خصوصاً یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هواره ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخ کې بیایي، څو افغان ځواکونه ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خواته د بدخشان بدني فعالیت وایي که چېرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاس ته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردګو ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تیریږي، د مادن هغه مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجور ودان په همدې لارې تیریږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی. که دا ونیسي نور هغه نورې ولسوالۍ به دوی د ګواښ یا تعقیب لاندې وي.
ډیره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیر راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
که
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې وارد کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اوولس عملیات په څوارلس ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی منډې ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی، جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي، دا په دې معنا باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغو باندې ضربي واردي.
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
نو تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د یو لکو ډېر زورو نه زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ویلي چې مشکلات شته په افغانستان کې د چین استخباراتي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده، جګړه موږ نه ده پیل کړې، د بل کومه حمایت کېږي، د هغې سالري کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی، مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر څنګ خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي، زمون وسلوال پوځ سره ولیږي په هر شکل چې وي د خپل هېواد نه دفاع وکړي. او هغه دی تاسو معلومه ده چې دا اوسیم کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په څوارلسو ولایتونو کې ولس پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هېره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کېږي، خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې موږ مسلکي کسان، موږ وړ کسان به خپل کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به یو ګمارو، خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د چاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف
دوی تر ډیره خای لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسی جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نویو والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي. انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلی ول چې د مقرره او معیار بدوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاری وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمیر غړي، والیان، رئیسان او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ رادیو سره خبرو کې وایي چې مقرره د مسلکي توپ او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقرره چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې دغه دوه رهبران سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغه دوه ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بیرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره وړه چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې هم کسان د وړتیا له مخې نه دي مقرر شوي. دوی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرره د وړتیا له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابط له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډېرېدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن پر رپورټ کې مو وردل چې د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پیښې ثبت سوي دي، خو د هلمند امنیه قومندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل احمد بلال صدیقی وایي دا شواهد په لاس کې لري چې شي لا هم په یو شمېر محبوسونو او توقف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقی ازادي راډیو ټول دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي، او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقی په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقف ځایونه او زندانونه یاد کړل.
شکنجه ستا شتون لري په امنیتي او کشمیر باندې په هلمند ولایت کې باندې څو ورځو کې موږ متعمین سره موږ مصاحبه کړې دي. دوی ته مختلف نوع شکنجو څخه دوی تجربه درلوده او موږ سره شریک کړه. کدا د پولیسو کدا په امنیتي ملي کې دا و شکنجه شته.
صدیقی وایي پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضروري هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کیږي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبی جان ملا خیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجه خبر ردوي وایي د محبسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک دي حق نه لري چې یا شخصي امدان یا معباس او دا شان ولري په ټول هلمند کې نظر تیره کې به مناطق حاکم پیدا کړل او د قانون په کار کې چلتا لري او دا هیڅ نه د خبر نشته.
ملخول کچیر په ډیره شواهد ومندل سي عملین به قانون ته وسپري. د هلمند ملي امنیت لمړي مرستيال د ګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقيب خانو کې د زندانانو د هر ډول شکنجه خبر رات کړ ویل حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای سي نظارت وکړي او د دوی په توقيب ځایونو کې د زندانانو سره په اړه خبري وکړي. د لمړي ځل نه چې په هلمند کې د زندانونو او توقيب ځایونو څخه د شکنجه او زورونی خبر نور کول کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند لامل د نخوړلو په حساب لاس پر کړ دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو وساز دي رادیو ته غوښست. د روغتیا وزارت په شونځیو کې د لمړنۍ روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د شونځیو د نورو مزامینو ترڅنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لمړنۍ روغتیایي مسایل شول کیږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کیږي. تفصیل د رحمت الله افغان پر پټ کې.
د امیر روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د زده کوونکو روغتیایي ستونزې تر ډیره هوارې شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ.
دوه پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکي ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به خونځي تزی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پېښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پېښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل:
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړې. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد ردوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس. د کمدیش برګي مټل لار له 8 کلونو راهیسې بند ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولی. رپورت له روهلا انوري ووري.
د برګي مټل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګي مټل او کامدیش ولسوالۍ ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي. د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ شل ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخلا او دې ځای کې تلاشي واخلا. حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخوا، دا غلطه تلاشي بخي در پدر یو. فقط غوی خو بدن شکل کې دا کړې دي، خو غې نه دی. خو یو طالبان وزي تغوی تلاشګانی کین نور څه بوه
سوی درته
خواش وی چرته زیو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وجل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه نه لري. یا خو 15 لک روپۍ د ضمانت تخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتی رواتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کومو پوري لوی لارکی وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړي او خلک ستونز سره مخ کړي دي.
د کمدیش او د برګمټل لار تقریبا 8 کاله را پدې خو بند ده. د گوردیش نه بره تر کومو ساحې پورې، تر اورمور نه لخته ساحې پورې، دا ساحې کې طالبانو باقاعده پوستې دي او د هغوی لخوا نه دغه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوي او خلک د ډېرو سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
سرپرست والی وای دوی 2 ځله د یاد لارې د پرانیستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه لژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او د غلار د خلکو په مخ پرانیستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لار پرانیستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي، په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی لزابل وای په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دی وشي. حنیف له کندوز لیکلی، په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د نامنیو یو ولایت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلی چې د ګرشک او نادالی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله د دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اورېدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجع ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جماعتونو کې درسونه ووایي.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښ شزي خوست په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکي دي. جان قالو کوزای په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډی سره.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاغوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاغوړونکو کې اووه مېرمنې، دوه بهرانیان او د عامه خدمتونو څلور کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وای عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکو اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډیر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او داو طلبي تر جدي سیړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپلو راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د اینکو د میسو کاند تړونونو د عملي کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بیا غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې دغه وزارت په قوانینو او مقرری کې ګرنستونزې موجوده دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوې ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزې لامل صادر نسول او سوداګر او بندوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګری او صنایع خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوي. د کندهار د سوداګری او صنایع خونوای چې سش کال په دغه ولایت کې د تازه میوې په ځنګړې توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وی. د نورستان سیمیز چارواکي وای چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوي نه پر کوي. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک وکړنی او مالداري بوختي، خو له دې سره سره لا سره غلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پر کوي. د وای په نورستان کې د وزګر ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وای په نورستان کې ډیری وزګر غنم، جوار، اوربشي، لوبیا او چالو کری خو د اسلاسو تخمونو او سری لکمر سره مخ دی او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپته افغاني دیر شپله، یو یورو او شپته افغاني 15 شپله، یو انګلیسي پوند یو نیو افغاني 15 دیر شپله، زر ایرانی تومان اول افغاني 15 نیو پله او زر پاکستانی کلداري 1500 اتی افغاني.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل تاسو کولی سي چې پر همدغه څپو هر ورځ د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه د دولو سو ساتونو لپاره واوري که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو پانه په انټرنیټ کې هم پیدا کړی چې پاتې د ازادي رادیو ډاٹ کام دغه راز که فیسبوک کاروي کولی سي د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوشی لایک کړی هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په باسونه کې برخه واخلي چې پاتې د فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو د خوست د لکنو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل لو جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو دغه پل چې اتیا متره اوږد او اته متره پلن دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په نهه میاشتو کې جوړ سوی دی نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري
د خوست د لکنو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلاونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې وویل
دا پل اتیا متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی زما هیله ستاسو ټول نه دا ده چې ده په ساتنه کې کوشش وکړئ تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي تاسې هر یو د پولیس استئ
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست د خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و
په دا مشکلاتو کې برمشه د موټر دلته خاخو مریض شي څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت دې ټولو دا حل کیږي ان شاء الله
د خوست فواید عامی رئیس انجینیر مامور شاول چې لدې لارې نه یوازې سیموال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمیر تجارتي مالونه په همدې لارې خوست او بیا نور سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي
په خوست کې مو د یو لوی پل د جوړېدو په اړه رپورت واوریدئ اوس به اسد الله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څخه چاپ کړي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړې کړې دي اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي ورځپاڼه په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي په سر مقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی سر مقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه زده او نقیص څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي اسلام ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلنی عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي چراغ ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران په سرمقاله کې راغلي چې د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمیر مسئلو په اړه اختلافات لري د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس دروند مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د دن نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي اساسی او بشری حقونه د غرض د مخکشو شوزو اونیس پروگرام خو درغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایي سندرغاړي لیډي گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچې د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅې کوي. لیډي گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستي لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولی سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خپرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
ګاګا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. ګاګا لیکلی، هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د شیراتلونکو لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خوشحالۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یوه وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډیره غوړېدلې ده. ګاګا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې لس زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک د شاروال کړنلاره انف از انف په قانون بدل شي کنه. سندرغاړي لیډي ګاګا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپله په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار سیوه. لیډي ګاګا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یو موزیک جوړونکي چې شل کاله پر دې مشر وو جنسي تشدد ورسره کړی وو. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډي ګاګا نوې سندره Tell It Happens To You شامل شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. ګاګا په خپله دې سندره کې وایي، زه په هیجم چې تاسو څنګه احساسوي. اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سي، د خبرونی لملمه څخه به واورو. د خبرونی ململمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څنګه مشر محمد اسد صفایدی. صفای سمحترم شرغلاست
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل زړه کې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
صفای صاحب کپه دی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو یتیمانو او تقاعد شویو ګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوی دی
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دې دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادب او د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادب او د حقوق په مورد دي دغه 350 ماده هم چې یو ډیر مهم او حقوق بشری ماده څخه ده چې دلته یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شو چې هغه زیانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي یو د ټولنې هغه معلولین دي چې د ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلول کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورکشوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي د غی د حقونو په مور د عامدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیل کړي او د تقاعد اخسته او د دې د حقونو په اړه او همدارنګ د هغه به بزاحت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کینې درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرسته ته ضرورت لري دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیرونه سي چې دی وکول شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي
ډیره مننه لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي چې له هغې جملې څخه روغتیا خدمتونه مالی مرستې او داسې نور ستاسو په نظر آیا دا کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانين یو د معلولینو د حقوق او امتیازات او قانون د او بل د شهیدانو د ورثه او بازماندگانو د حقوق قوانین یعنی د ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه به تضمین کی مثلا د 350 ماده وایي چې د دې لپاره به لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچېره حق معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري یعنی کچېره د دې په حق ته شوی دی د لاس یا د خپل بینایي لاس ور کړی او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسه یوال ته د دې تداوی وشي دا ماده صراحت لري ول په د مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت دې په ګډه د یو کمیسون جوړ کړي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان موږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږه تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي مګر موږ سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون د تر اوسه نه دی جوړ کړي چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري ځکه چې دا ماده ډیر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډه د لپاره پټولونه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده مګر په دغه برخه کې په طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوی او هم دا رنګ دی زړو خلکو لپاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفای چې ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم ازیدت توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی د خپل تقاوت، مګر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاوت دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې دی هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او د سکی په دغه اخر عمر کې دی تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي، او کچېره هغه کسان چې د رسمی دنده نه لري او دغه د زړښت سن ته رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته، د دې لپاره باید داسې ځایونه برابري چې د هلته کینی او پارک اوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک کې، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی، چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابرې کړي د زړو لپاره، او یعنی د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګانو ګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره دی دومره په عذابیږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله دغه تقاعد د اخیستلو نه بیزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه که کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخ کیږي، باید د دې تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هڅه لازم ده توجه نه ده شوی او عملی بڼه ډیره ضعیفه ده، خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته په غو باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې د یو تعداد مالی امتیازات ورکړل شوي دي چې د دې ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډیره هغه دي کمزوري دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په سمګه کینو موږ د خپل مشال صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
بیا هم اشاره غلست صفای صاحب په دې برخه کې اړوند اورګانونو ته کول پکار دي ترڅو اړو کسان خپل حقوق پر وخت ورسوي.
هر ټولنه قانون چې کله په ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي، ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي، صراحت لري چې دغه حق ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې، دغه امر ده نه هېده، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف د قانون جرم ګڼل کیږي، او کله د چې قانون وي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي، مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزا یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وي کچیر زه دغه معلولیت لرم جوړ سړیم او دواړه پخې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله یعنی د جنگ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنه په مقابل کې دی عقدی اخلي او دی خپل مخالفتونه خي، دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو ځانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی خپل محدودیتونه چې لري او معلولیت او د تمام مشکلات سره ژوند کوي، دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړی دی، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره خواجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل تر سره نه کی. زما هیله ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه تر سره کی.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کوو ودان.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلام ملسه.
مخکخه خزی
السلام علیکم، دا مخکشو شوزو په پروگرام کې موزه احمد شی بر هر کله کوم. دا اونې موداسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلې او اوس په افغانستان کې د شوزو او ماشومانو لپاره کار کوي. عالیه رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری اخیستې او اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټری د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. عالیه جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او اتسې کړي؟ په لاندو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د پرمو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومه کولی شي چې د لور خلک چې موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د وایره هسپتال سامان او د زکر پروګرامونه په صحت کې جوړ کړی دی. د افغانستان کې
دغه کارونه تاسو په کوم ولایتونو کې کړی دي؟
موږ د افغانستان کې هم په کابل کې ډېر کارونه او دغه ولایتو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې، او په کابل کې موږ د یتیم خانو سره، د سینا شهر هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت شنه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دا هدف دی چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسو نو رسیږي. په دا ولایتو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنه دي، او موږ د څو ارګنایزیشن سره کار کوو او د والي صاحبانو سره مو کار کړی دی، او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت امنیت وزیر موږ ته خپل ځای سخته ولیدي. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کلمات کې ده او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر موږ دغه دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک رسه ولیدي او دغه غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مشه امریکا کې چې دی او دې دغه د امخري خو د کوچنوال رئیس د افغانستان د خلکو لپاره او خپل وطن لپاره مننه درلو، او ځان مشه په امریکا ما غوښتل چې د خلکو نه څومره ورته هم څه د شوه لپاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان دا سمول کوه د ولایت په کندهار تعلیم او د شوه لپاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لاري او شنه د دې په اړه کوم اپورتونټی د راغلم، او په دې خاطر زما د باور خوشش کوم چې د امریکا خپل تعلیم مختلف خدمات مې اخیسته ده په امریکا کې زوړم چې دلته خپل د باور سره کوم کوم.
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلد مې دلته مشکلاتونه خوسته، خو هر مشکل ته باید حل لار داسته، او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ په سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي، او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای موږ باید د مشکل په وخت او چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو د بل سپورت کو او دغه پاکستان کې شکر دی هم د وزارت وزارتو خاصه د وزارت عمر زنان د وزارت صحتانیه او د هر ولایت کې د والی صاحبانو سپورت مرجه رخصت دي په دې خاطر چې موږ چې ښار استوو نو د امریکا څخه چې د وا انا نو دوه هغه سخت دي چې د نړیوالو سپورت کریم شکر
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي
هر لکه ما چې د مخه ویل چې هر کار کې ستونزې شته مګر موږ باید خپل کار کې نږدې وختو تاسو موږ خدمت وکړو او دا دغه موږ څه څنګه خلق چې د خارج کې تعلیم کړی تجربه لري په خپل وطن په دفتراسي او خپل افغانان ته خدمت وکړي دی به تر اوسه چې دا ډېره مهمه ده او چې څنګه باید یو لار ورته پیدا کړو
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته
ډېره مننه رسول
چو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدن کل تنظیمای زور است کبی به زور اومدن بم نمیفهمی که در بلوی جرجت و کیلو هم جنگو جدارن
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنځ شنبه د ماسپخیل درې نه تر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نه واوري